ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پېښور کې د مخام 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې نن د چهارشنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د جنوري 2 منټه ده ز ظفر خان او د خبرونو ویاند احمد شاه زمیمو د نن ورځې په دې اخري خبرونه کې هر کله کو په روان خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو شننې مرکه او د پاکستان او نړۍ رسنۍ او تکتنی هم در خبرو خو لومړی له احمد شاه زمینه خبرونه ورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلع ته د عدالتي نظام غځولو په اړه خپل فیصله محفوظ ساتلې ده په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم جوړول په اړه جرګه موافقې ته ونه رسیدل او په روس کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلع ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر درخواست خپل فیصله محفوظ ساتلې ده تیر ورځ د مشال رادیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زیول سپریم کورټ ته خواست کړی و چې قبایلی ضلع کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره اته میاشتې وخت ورکړي
که تاسو موږ یو د ناسیس کوم امپلیمنټیشن بیکګراوند نو موږ هغه شر کو سره نیګوسیشن هم کولای یو او خلک هم په دې په کوچ د تاسو دغه فائدہ دا ولک ټایم باندې لکه تاسو کې دې نشي چې یو دم هر څه دا سوق چې هغه نه رسو بیا مسایل جوړي
دل هغه ورسته ده چې د تیر 2013 کال د مئی پر دیرشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون ختم کړل سو او پر ځای د حکومتداري او عبوري قانون نافذ کړل سو پېښور هایکورټ په قبایلي سیمو کې دغه عبوري قانون غیر آئینی ګرځولې دي شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت قبایلي ضلع ته د نور هیواد په شان عدالتي نظام تر غځولو وړاندې په دغه لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي د شمالي وزیرستان د شبي تحصیل د قبلخیل قبیلې او انسامیت ترمنز د کرم تنګي ډیم د دویم مرحلې په اړه جرګه ناکامه شوې ده د قبلخیل ځینو مشرانو مشال رادیو ته وویل چې د باند یا ډیم له کبله به د سیمې 3 لک خلک بې کوره سي او حکومت د خلکو د تاوانونو پر کولو څه ډول باور نه دی ورکړی نو دوی ځکه مخالفت کوي د قبلخیل مشران وای انتظامی چارواکی وای چې د کرم تنګي ډیم پر لمړی مرحله کار روان دی او په دوی مرحله کې په شاو کې د بند تړلو لپاره له ځای مشرانو سره سلا مشوره کوي د دې لپاره د امریکا مرستندوی ادارې یو یو اس ایډ وابډاته د 8 میلیونه ډالر مرستې ورکړي دي خو ځای خلکو د اختلاف لکه دا منصوبه لا سرته نه رسیدلې د خبر پروتوکول د کوهار ډیویژن مشرانو او د صوبای اسمبلی غړو د هغه کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده چې په سیمه کې د تیل او ګیس لټون کوي پرون د کرک ضلع په نشپا سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت د ګیس او تیلو په مټ کې هر ورځ یو ارب روپۍ ګټي خو د سیمې خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي دوی دا وکړي چې حکومت د ریالټي یا امتیازي حق په مټ کې د سیمې 4 ارب او 6.8 کروڑ روپۍ ساري کړي دي د تیل او ګیس د کمپنۍ او جی ډی سی ایل یو چارواکي مشال رادیو ته د نوم نه ښودلو پر شرط ویلي چې د کوهارت ډیویژن ضلعو ته د ریالټي په مټ کې د پنګ ورکول د صوبایي حکومت ذمواري ده صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي د بلوچستان په لور لای کې د ملیشیا ځواکونو پر یو مرکز په وسلوال برید کې 4 سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي د پاکستان پوځ پرون په بیان کې ویلي چې وسلوال په یاد مرکز کې د ځواکونو د استوګنې ځای په نښه کړی و چې په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر ووژل شول تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده خبرونه له مشال رادیو خوري په جرمنی کې د نوي کال د خوشحالي پر مهال یو سړی خپل ګاډي پر لارویانو خېژولی او 15 کسان یې ټپیان کړي دي د ویستفیلیا سیمې د کورنی چار وزیر هربرت ریول ویلي د دغه سړي له ارادې څخه څرګنده وه چې بهر ملکیان وژني دغه 50 کلن سړی چې اوس نیول شوی په بوټروپ او ایسن شارونو کې په 4 ځایونو کې داسې خلک په نشه کړي وه چې بهرنیان ښکارېدل په ژبل شوي کې د شام او افغانستان وګړي هم شامل دي چارواکو دا یو هدفي برید بللی دی بلخوا د روسیې د مانګیتوګورسک سیمې په اورلاس ښار کې د یوې لوړپوړیزې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 19 کسانو مړینه تایید شوې ده دا پیښه د دوشنبې په ورځ د نوي کال 2019 په شپه د یوې 14 په نتیجه کې رامنځته شوه د روسیې د بیړنیو حالات وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ د لاندې سوو کسانو د را ایستلو هڅې دوام لري تر اوسه 25 تنه نور لا درک دي روسي چارواکي وایي په مړو کې 2 ماشومان هم شامل دي بلخوا د دوه ماشومان په ګډون شپږ تنه نور له ملبې څخه ژوندي راایستل شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. پلټونکي وایي داسې ښکاري چې دا پیښه د قدرتي ګیس د چاودنې له کبله شوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې ویلي چې د پیښه پر نورو لاملونو هم پلټنې کوي، خو داسې نښې نه دي موندلې چې وښيي په ودانۍ کې د چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوي وي. په ترکمنستان کې یو نوی قانون عملي شوی چې لمخې د شراب په ګډون د ټولو الکوهلي مشروباتو خرڅول محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس له پرون راهیسې په ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکوهل منع شوی دی. پر دې سربیره د ملي رخصتیو پر مهال د الکوهل مشروبات پلورل هم منع شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې ورزش او جسماني فعالیت ته مخه کړي. محمدوف ویلي چې خپل هیواد به تر 2025 کال پورې له تنباکو پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 15.6 میلیونه ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د چین ولسمشر شی جن پینګ ویلي د چین او تایوان د یو کېدو ضد قوتونو خلاف به ټول مهم ګامونه پورته کوي. نن په بیان کې نوموړي ویلي هغه هیڅ شک نه لري چې آخر کار به چین او تایوان یو سي او باید دواړه خواوې د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. پرون د تایوان ولسمشر چین ته ویلي و چې د خپل منځي معاملو د هواري لپاره د یوازې سولې زلاره غوره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د تایوان په معاملو کې د چین مداخلت اوس مهال د دغه هیواد تر ټولو لوی چیلنج دی. چین د تایوان په کورنی چارو کې د مداخلت تورونه اردوي. چین تایوان په رسمي توګه نه مني او د دواړو ترمنځ د سولې څډول لوزنامه هم نه ده لاسلیک شوې. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او استاد سپام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138.40 روپۍ غستل کیږي او په 138.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.80 روپۍ او په 105.30 روپۍ. یو یورو په 155.60 روپۍ او په 158.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 88.50 روپۍ او په 88.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 84.50 روپۍ او په 84.80 روپۍ. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2.80 روپۍ غستل کیږي او په یو روپی 0.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پېښور، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې اوریځې خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 6، ژوب کې 13 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام د غځولو په پریکړه خپله پریکړه محفوظه کړې. خیبر پختونخوا حکومت خواست کړی و چې په قبایلو کې د عدالتي نظام لپاره د ورته وخت ورکړل شي. آیا په هغو سیمو کې د عدالتونو جوړولو کار رښتیا هم پیچلی دی؟ یو قانون په وای
کوټ ججان را ته ویلي چې موږ سره تیار ناست دي ججان چې هلته خځي دیاډرو کې چې دا ولېږي دا څه ډرامه ده.
د شمالي وزیرستان شوي تحصیل خلک د کرم تنګیر ډیم جوړولو په اړه اندېښنې لري. په کوارت کې د تیل او ګیسو لټونکو کمپنو په ضد احتجاجي مظاهره شوه. عمران خان سبا د ترکی په سفر زی، راپور پر لرو. د پښتو ژبې شاعر او ادیب او څېړنکار پروفیسر اقبال نسیم خټک پرون وفات شو. د هغه د ژوند او کار په اړه معلومات درکو.
د زیات کار په خوشحال خان خټک باندې کړی دی، پیپر یې لیکلی دی.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. وسم رازو د دې خبرونه ولنی راپورته د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا حکومت په هغه درخواست فیصله محفوظه کړي چې صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام غځولو لپاره د 8 میاشتو وخت غوښتي وو. د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو ته ویلي چې په قبایلی علاقو کې عدالتي نظام عملي کولو کې به وخت لګي ځکه یې له سپریم کورټه مهلت غوښتي. خو د قانوني چارو پوهان وایي چې حکومت په دې لړ کې سنجیده نه ښکاري او باید عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه اپیل کې د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت لدی پخوانیو قبایلي سیمو ته د عدالتي نظام د غزولو لپاره شپږ اته میاشتې وخت ورکړي.
تقریبا موږ شپږ اته میاشتې غواړو چې دا مونږ راکړي د لال ته ایکسټینډ شي او دې کې داسې سم نور خاندان رانه شي چې اینه مشکلات جوړ شي. داسې نه دا دومره په اسانه نه ده. هلته هغې خلک غواړي جرګه سیستم غواړي. هلته هغې خپل ډېر ډېر چیزونه داسې دي چې هغه هلته ډسکس
پیښور های کورټ د علی عظیم اپریدی په نوم د یو وکیل په اپیل باندې په قبایلي سیمو کې عبوري قانون یا انټرم فاټا گورننس ریګولیشن غیر قانوني ګرځولی و. علی عظیم اپریدی وایي سپریم کورټ کېدای شي د پښتونخوا حکومت له څه وخت ورکړي، خو اوس د 15م آئینی ترمیم وروستو په قبایلي ضلعو کې د نور هیواد په رنګ د عدالتي نظام نه بغیر بل هر یو نظام یو غیر آئینی کار دی.
نور په فیصله باندې زمونږ هیڅ اختلاف نشته. کوم چې پېښور های کورټ جاری کړی ده نو سپریم کورټ نو دا امر وشو چې ریج تاسو چې سو وایي هغه مونږ ته په ریټن فارم کې نن د شپې پورې راکړي او بیا مونږ په دې باندې فیصله کوو. نو اوس فلحال فیصله مې پوښ ده.
د قبایلي ضلعو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي که حکومت د زړه نه وغواړي نو یادو سیمو ته عدالتي نظام غزول څه دومره ګران کار نه دی.
تحصیلدارانو دفتری دی یا د پولیټی کلانو یا د ډیپټیانو روغ روغ غټې غټې کلاګانې نو په هغې کې د جج د عدالت دپاره خو څه دومره ډېر ځای نه دی پکار، دوه درې کمرې پکار.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت جمن دی چې یادو سیمو ته عدالتي نظام وغځوي، خو د دغې نه وړاندې دوی په دغه لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي او دې لپاره یې د سپریم کورټ نه شپږ اته میاشتې وخت غوښتلی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان شوا تحصیل کې د انتظامیه او کابل خیلو ترمنځ د کرم تنګي ډیم د دویم پیس جوړولو په لړ کې جرګه ناکامه شوه. د کابل خیلو مشرانو مشال رډیو ته ویلي چې د ډیم له وجې د سیمې درې لکه خلک بې کوره کیږي ځکه دوی مخالفت کوي. دوی وایي که حکومت خپله د ډیم جوړولو فیصله واپس وانخیسته نو دوی به احتجاج کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د خلکو سره د خبرو وروسته به کار شروع کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکی.
تحصیل شوا کې د لړکې شوې جرګه کې د کابل خیلو مشریا خونزاده سلطان کولا او انتظامیه لالوري اسیسټنټ کمشنر میرعلی یوسف کریم کونډي وو. جرګه کې مشرانو دولت ته په ډاګه کړي چې کورم تنګي ډیم فیس ټو په هی صورت نه مانی. اخونزاده سلطان انتظامیه سره شوې جرګه کې خپل وینا کې وویل د جرګې پر مهال د سیمې یو سو مشرانو د کورم تنګي ډیم فیس ټو جوړولو په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
دغه شمالي وزیرستان یو کوبل خلنه غونډه د اتفاق ده چې دا ډیم مش په واته ریکا نه ورکوي. د میر ډیر تا وندای هي مش کو خدا خوښوي د مل ور کول دي او مش وکما ته داس ول کی چې دغه ډیم نه تا استفا وکا دا ڈوما ڈما جوڑا وا
ای دا تے کرم تبین کو دا من دے 4 5 لاکھ بدی دو مطلب بل دی دا کم زکا نشا دا بچوں کلی جینا تسلینا ہر سم مطلب موجود دی دا دا نا ڈاڑا و کو اسلام آباد دی کراچی دا دی ہائی کورٹ دا دری می بل سپریم کورٹ دا دری می کرا
می دے چے پر کو بل خیل کو مطمئن سو نی وی دے دا مسئلہ پر جینا میرا خیرہ پر پارلیمنٹ ارا تے وی اقوام متحدہ دفتر تہا پتہ بند دی
حکومت تحریک تے دا بے چالو وی انشاءاللہ سٹوڈنٹ پر کوآپریشن ویور ترا تے مونگ ملک انوسارا اسلام آباد تا تاکہ اسلام آباد تا بازو کا کراچی تا تاکہ کراچی تا بازو مونگ بکلا ہدا فیصلہ تسلیم نہ کو
انتظامیہ چارواکی وای کورم تنگی ڈیم فیز ون یا لومڑے مرحلہ باندھے کار روان دے او فیز ٹو یعنی شوکے دا ڈیم یا بند تڑلو پاڑا وقت پا وقت لسیم مشرانو سر خبر شوے او دا دوی سر سلام مشورے مطابق باوڑاندے کار کیجی یا دا دیوی چا کورم تنگی ڈیم فیز ون یا لومڑے مرحلہ 2018 کال کے تحصیل سپینوام کے شروع شوے چڈیرائی کاری پورا شوے او دل پارا وابڈا تا یو ایس اے آئی ڈی اتنیم اربا روپے ورکڑے او دا مکمل ڈیم یا بند تڑلو لپارا دغلتا وقت پا وقت جرگے شوے خود سیمے دا خلکو دا مخالفت پا وجہ لا ہم دغا منصوبہ دا زنخ کاردا عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو د پنچمبه یا د زیارت اورزه 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
د کوارت خلکو او د صوبایي سملای ځنې غړو د تیلو او ګیسو لټونکو کمپنو په ضد احتجاجي مظاهره کړې دوی مشال رډیو ته ویل چې مرکزی حکومت هره ورځ د یو ارب روپو ګیس او تیلو په مد کې ګټه ترلاسه کوي د دوی د سیمو نه خو مقامي خلک له بنیادي سهولتونو نه محروم دي د تیلو او ګیسو لټونکو کمپنۍ یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د ګیس او تیلو نه ترلاسه کیدونکې ګټه ضلعو ته په دې کې خپله برخه ورکول د صوبایي حکومت کار دی خو صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې ورو
په احتجاج کې کوټ او کرک نه د صوبایي اسمبلی غړو ملک امجد خان اپریدی شهادت خان میاں نثارګل کاکخیل او ملک ظفر اعظم په شمول ګنش میر مشران او ځوانان شریکول په دې محل مشران خپل تقریرونو کې ویل چې د کوټ ډیویژن تیل او ګیس په بدل کې مرکزی حکومت روزانه یو ارب روپو نه زیاته ګټه ترلاسه کوي خو ځایي خلک د سخلو اوبو روغتیا او تعلیم په شمول ګنش میر ستونزو سره مخامخ دي په دې محل میاں نثارګل کاکخیل ویل چې دوی 200 واره غوښتنه وکړه چې دې سیمو ته د خپل حق ورکړي شي خو تر هغه د دوی غوښتنې نه منل کیږي تر څو چې احتجاج نه وی کړي
رایل دې موږ ته په 16 نه ملاو احتجاج مکړه ملو شو دا ان شاء الله نن هم چې موږ دا لګي یو دا کوو نو دا هغه احتجاج نه چې موږ تکلیف کړو موږ یو چې کوم به دور دا موږ خپل حق ورو ځوان دلتا نو ستا هغه ډیگری لوس کې ګرځي او موږ سکیورټی نو کریم نه رکی او هغه سره انجینیرینګ نو کړی دو کوارډ ڈویژن بل خصوصي کارا کې کوم کاس نه نه چې هغه سره ټیکنیکل ډیگری نه وي نن هغه بے روزګار ګرځي او دلته کوم نه تا وګوره اننا په ټول په مازو کې موږ خپل حق ورو
په دې محل احتجاج کوونکو اعلان وکړ چې دوی به خپل حقونو لپاره مبارزه جاری ساتي او دې مقصد لپاره یو کمیټې هم ګمارلې ده چې د صوبایي اسمبلی غړی ملک امجد خان اپریدی به د کمیټې مشر وي ملک امجد خان اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې د دې ډیویژن و ارب روپو نه زیاتې صوبایي حکومت ایساری کړي خلا تر اوسه کوټ او کرک ضلع ته خپل حق نه ورکول کیږي
د کوهاټ ډیویژن د ټیم صوبایي حکومت په ذمه 7 ارب 86 کروڑ روپے بقایا جات دی دغ ڈویژن 2 ارب 41 کروڑ روپے دی دغ کال پہ ایڈی پی کی ریفلیکٹ دی وزیر اعلیٰ صاحب تم سوال کو چدا 2 ارب 41 خود ریلیز کی چدا اس ریلیز کئی بیا اس کی منہ ورکو بیا جون روغ لو دبو بیا لپس جی دا زکا ڈیلے کئی چ دو په اپریل مئی کې ریلیز کی او په مئی کې بیا لپس بالکل ته دا 7 ارب 86 کروڑ روپے 2008 کې متملو دي 2009 کې ملو دي 2010 کې ملو دي 2011 کې ملو دي 2012 کې ملو دي 2014 نه دا پیسې ورکې شولې آیا دا د دغه ځلې دي دغه ډیویژن حق نو
پاره مو صوبي او مرکز کې د حکومتي ګوند سره تړلې کمی اسمبلی غړو او ځایي انتظامی سره خبرو کولو هڅه وکړه خو بریلی پکې نه شو. ولې د تیل او ګیس لټون کی کمپنی یا د او جی ڈی سی ایل یو چرواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د تیل او ګیس نه ترلاسه کیدونکو ګټې کې زلو تخپل برخه ورکول د صوبایي حکومت کار دی. ولې دوی د خیر خیګلې د پاره ټکلی شوی پیسو نه ډیویژن په ټولو زلو کې تعلیم، روغتیا او د څښلو اوبو په شمول ګڼ شمېر منصوبې ترسره کړي او د ځایي خلکو مرستې یې هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په ټانګ ضلع کې پرون د مسعود خبریالانو کلب ټاکنې وکړې چې پکې نصیر احمد صدر او شاکر الله سیکرټر وټاکل شو. نوې ټاکل شوی صدر نصیر اعظم مشال رډیو ته ویل چې د خبریالانو ستونزو هوارولو کوششونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې ورو.
د نتیجې په مطابق نصیر اعظم صدر او شاکر الله ستر سکتر وټاکل شول. په دا موقع بریالی صدر نصیر اعظم مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
چې د میژ په تیره مسجد صافیونه ټوله کورینا هڼنګ شول، خو انتظام یې طرف ته نه دغ د سره هیڅ قسم امداد نه وشه. ویس ټایم شي چې میژ وخت شي هلته په پرس کلب شي دغ د پوره سهولیات نشته دی. په انشاءالله د مو دا کوشش وي چې میژ ټول ملګري چې دا کوم مسله مسایل سره مخ شوي چې د دغه د مسله مسائل ختم شي، د مسعود پریس کلب نه د دغه ملګری په تاوان سره یو مثالی مسعود پریس کلب وین چې دا د ټوله نورې علاقې پریس کلب ته یو مثال په ورکړي.
ار دلی صدر شعیب مسعود وویل
او اول د خپل ملګری چې کوم اعتماد روند کړای او چاو ټکړې دغه حضرت ډیر شکریا ادا کوم چې د دې په مند اعتماد وکړل. امید لاره چې دا یو د مسعود پریس کلب د پوره ش اقدامات کوي. دکه ار دلی هم خدا جون ار دلی نه بولو او ان شاء الله زو د نوی صدر نصیر اعظم وزا پیرا عمل تړکاو او پهار جوش ان شاء الله د سپورټ کاو.
د انتخابی عمل د سرن د پارا د اډیشنل ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان نمائنده تحصیلدار رحمان زاده مسعود زیاتا کړه
ډېر خلای صاف او شفاف طریقې سره د الیکشن سر ته ورسېدو او جمهوریا انداز سره او چې کیمه دغه ډېر خلای طریقې سره د الیکشن ورسو. امید لري چې د یو د کوم او د علاقې د پورا خدمت کوي او نن د الیکشن چې کیمه شو دغه نه پیرا پیرا مطمئن.
یادا دیوی چې د وټرانو په فریز کې ټول شپږ سالويشت نمونه درج وا چې په کومو کې څلور درش خبريالانو د خپل ووټ حق استعمال کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم هوډ خودلې چې حکومت به د 2019 میلادي کال په دوران کې غریبي، ناپوهي، ناانصافي او کرپشن په ضد جهاد کوي. نوموړي دا خبره پرون په ټویټر باندې د نوي کال په پیغام کې کړې. خو ځینې کارپوهان د هغه په دې هوډ تنقید کوي او وایي چې عمران خان داسې ژورې ستونزې یادې کړې دي چې دا د دوی په وینا هوارولي په یو کال کې نه بلکې لسیزې وخت غواړي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم پر خپل ټویټر پاڼه د نوي کال په اړه چې کوم پیغام لیکلی په هغه کې دا هم ویلي چې که خدای کول 2019 کال به د پاکستان یو زرین دور پیل سي. عمران خان لیکلی چې حکومت په دې هیواد د څلورو ناوړو ستونزو، غربت، جهالت، ناانصافي او کرپشن پر ضد جهاد کوي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي عمران خان چې دغه ستونزې د ترتیب په حساب څنګه لیکلي له دې ښکاري چې هغه خپل ترجیحات بدل کړي دي.
د پارټي تزم منو شو تحریک انصاف خلق دای چې د دا په وخت کې چې سونه د عدالت د بین انصافي کارونه ترسته دي ترې او د سوق نو د او کرپشن خو دا ټوټي خو د وخت نه لیا دی په یو لاس کې اوري کرپشن کرپشن کوي. او دا چې کوم اوله مسله غریبي هغه د لوټو جوړ کوله وس کده وای چې زما غریبي ختمول د پاره او غیر بس جهالت ته به تعلیمي ختمول لپاره کار کوم. دا دویم او د کرپشن اخر تکړه دی دا ما خیال دے وس چاہتا دا ترجیحاتو کے یا خوی اتفاقاً دا خبر کرے دے وکرنا سوچا سمجھا دا ترجیحات و تا وس لگ پتہ لگی
دا دوزر اتلسم کال دا آگست پا میاش کی پا واکی تر راتلو رستا عمران خان دا سلو رزو پلان اعلان کری و چپکی دا جنوبی پنجاب صوبہ جوڑول لنارازو بلوسانو سرا روغ کول پخوانی فاٹا پا خیبر پشتونخوا کی دا ارگرولو پالا ستا خندونا لمنز وڑل اقتصاد شکول پا کراچی کے ترقیاتی کارونا کول او دا غربت کمولو ترچنگ زین نور اقدامات شاملو خو عمران خان دا 2019 کال پا دوران کی دا کارونو فہرست سلور ستونزو حلولو تا راکم کڑی دی ہم دیتا پا کتو سر دا سیاسی چارو پور رفیع اللہ کاکڑوائی وزیراعظم لپا کارو چی دا 2019 کال پا سلور کارونو کیا دوی نوری مهم ستونزی هم ورزیاتی کڑی وایا
بدی کی یو د نور مسلی دی چې هغه دا ټیم د ټول ضروری دی او هغه د نه دی چې ولې هغه د ترګری ده د ملک کی سیاست کی د فوج او د ملټری اسټابلیشمنت مداخلت کوي نو دغه وو چې دا کمی خبرو کمی شو چې عمران خان نشاندہی کړی ده نو دا ټول مهمه دی اوس چې کوم د کول کړی دی چې د بده دی خلاف جهاد کوي نو دا ډیره ضروری مسلی دی په شلو کلو په پنځلس کلو او په دیرش کلو باندې حل کیږي دی یو کال خواري باندې خو نو دا نشي کېدلی فلال چې څنګه دا د احتساب روان دی یا د کرپشن خلاف جهاد روان دی دغه صدا ښکاره کیږي چې دا جهاد کم او د سیاسي مخالفینو د باور زیات
خو د عمران خان پلویان او د ګوند تحریک انصاف مشرانی د هغه د 2019 کال د کړي هوډ ستاینه کوي
تو وزیر اعظم عمران خان د لومړی توبونو په هغه تحلیل مو د عبدالحی کاکړ په راپور کې واوریدو وزیر اعظم عمران خان سبا د ترکی سفر کوي وزیر اعظم په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او نور لوړپړو چارواکو سره د افغانستان کې د جوړجاړي په روان بهیر ترڅنګ په نورو سیمایزو چارو خبرې کوي پوهان وایي چې د پاکستان وزیر اعظم ترکی ته سفر او په ورستیو کې د بهرنیو چارو وزیر د 15 هیوادونو سفرونو نخکاری چې پاکستان د امن د کوششونو لپاره سنجیده دي په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکړي
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي د نهه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان د ترکی صدر په بلنه په دوه ورځنۍ دوره انقره ته روان دي او نوموړی بعد خپل سفر پر مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره افغان مفاهمتي عمل نه علاوه سیمایز او نړیوالو حالاتو خپل منځي مرستي او تجارت زیاتولو په شمول په مهمو چارو خبري کوي د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د ترکی د لومبي دوره ده لدی وړاندې نوموړی د 13 کال په نومبر میاشت کې ماليزیا او چین ته هم تللی وو بلخو پاکستانی مطبوعات وی وزیر اعظم د خپل ترکی دوره پر مهال د صدر اردوغان سره په افغانستان کې د امنیت په وجه او امریکایي سرتیرو د وتلو پرته افغان طالبانو سره د روانو مذاکراتو په حق له خبرې کوي په خوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپو ایاز وزیر وی د وزیر اعظم او د هغې نه وړاندې د بارنو چارو وزیر د دې سیمې د ملکونو پر لپسې دورو نخکاری چې پاکستان نه صرف غواړي چې طالبانو سره د مذاکراتو پروسه کامیاب شي بلکې د دې سیمې د ملکونو په مرسته طالبان دې ته هم راضي کړي چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي
افغانستان کے امن راشی افغانستان کے امن نہ بھی راغل نہ افغانستان پر مختلف نہ پاکستان میڈیا کے اندازے راغلی بھی چپ ابودابی میٹنگ کے خلیلزاد اور طالبان خبر ہے خسارا خبر ہے پاکستان گٹا دا سے طالبان افغانستان حکومت سرا امن را وسطوں پر سلسلہ کے بالآخر وکینی خبر بو کی او پتا سے سیٹ اپ ادوارا راجش کے پاک کے شاید دے طالبان لگ لاس پور توی دا خوزم چے پاکستان وختام او دا پاکستان پا گٹام دا
دا ذکر دا چے دا دسمبر پا آخری اونائی کے دا پاکستان دا بارانو چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا قطر نا علاوہ افغانستان ایران چین او روس سفر پر محال دا یادو ملکونو آلا چارواکو سرا ملاقاتونو کے دا افغانستان دا سولے پا بہیر خبری کڑی وے دا نوموڑی دا دورون اولان دے دا دسمبر پا ولسم د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې له طالب استازو سره ولیدل په هغو خبرو کې د کوربا متحده عرب اماراتو علاوه د سعودي عرب او پاکستانی چارواکي هم موجود ول خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره لیدو انکار وکړو چې ور باندې انتقاد وشو
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د سحر لنخو تر ماخام تر شپو باندې روانې وي. اوریدونکو وسوم د خبرونه نیمای تر رسیدلیو احمد شاه زمينه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر درخواست خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل سپریم کورټ ته خواست کړی چې قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره اته میاشتې وخت ورکړي. د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل د کابل خیل قبیلې او انتظامیه ترمنځ د کورم تنګي ډیم د دوی مرحلې په اړه جرګه ناکامه شوې ده. د کابل خیل ځینو مشرانو ویلي چې د بند یا ډیم له کبله به د سیمې درې لکه خلک بې کوره سي او حکومت د خلکو د تاوانونو پوره کولو څه ډول باور نه دی ورکړی نو دوی ځکه مخالفت کوي. خیبر پښتونخوا د کوهارت ډیویژن مشرانو او د صوبای اسمبلی غړو د هغه کمپنیو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. پرون د کرک ضلع په نشپا سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشرانو وویل چې د پاکستان مرکزي حکومت د ګیس او تیلو په مټ کې هر ورځ یو ارب روپۍ ګټي خو د سیمې خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د بلوچستان په لورلای کې د ملیشیا ځواکونو پر یو مرکز په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په بیان کې ویلي چې وسلوالو په یاد مرکز کې د ځواکونو د استوګنې ځای په نښه کړی و چې په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر ووژل شول. د روسیې د مانګنیتو ګورسک سیمې په اورلاس ښار کې د ویلو پرېزې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 19 کسانو مړینې تایید شوې ده. دا پیښه د دوشنبه په ورځ د نوي کال 2019 په شپه د 14 په نتیجه کې رامنځته شوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې د دې ودانۍ د لنسو کسانو د راستلو هڅې دوام لري. په ترکمنستان کې نوی قانون عملي شوی چې له مخې د شراب په ګډون د ټولو الکوهلي مشروباتو خرڅول محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس له پرون راهیسې په ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکوهل منع شوی دی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او وسوم دا چې د پاکستان رسنیو څه لیکلي دي. سراج زهیر د ځینې ورځپاڼو اداري لوستي چې مهم ټکي راوړي.
انګریزی ژبې ورسپانډان خپل ادارې کې وای د سیاسي بحران په اضافه او د سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو ترمنځ تاو تریخوالي کې احتسابي عمل مهم کردار ادا کړو. ادارې وای د سپریم کورټ په حکم باندې د جالي اکاونټونو په معاملې غټ پلټنې زړه جوړه شو او بیا د جالي اکاونټونو په بنیاد د جی آی ټی د یو شمیر نور سیاسي ګوندونو د شخصیتو ترڅنګ د سند وزیر اعلی مراد علي شاه نوم هم کنټرول لیست کې شامل کړو. د کومر سوچي وفاقی حکومت خوختنه وکړه چې سن کې دی وزیر اعلی بدل کړی شي او پاکستان پیپلز پارټي غني شاید چې وفاقی حکومت په سن کې د دوی حکومت ختمول غواړي. ادارې په اخر کې وایي پاکستان پیپلز پارټي د احتساب د عمل ردوي او بل په لوک وکتل شي نو دا وخت پاکستان تحریک انصاف خپل دریس په قانوني او سیاسي توګه وړاندې کولو کې ناکام شوه نو باید چې پاکستان پیپلز پارټي له دې غلطۍ ډډه وکړي. د دې ترڅنګ اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په سن کې د جی آی ټی پورت راتلو وروسته یو نا باوري سیاسي صورتحال پیدا شوی وو او یره و چې د غلط سیاسي بدلون راشي. خو دې لړکی د سپریم کورټ لخوا د بیان راتلو وروسته د دغه سیاسي جګړې زیاتې دوه خطر ختم شوه. ادارې وې اوس سوجه هم نه پاتې چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف سیاسي کشالو ته هوا ورکړي او د جذباتي فیصلو نه کار واخلي نو باید چې اوس سیاستدانان په سنجیدګۍ سره د لړکی جمهوریت او آئینی لار خپل کړي. ادارې اخر کې وایي باید چې د دواړو ګوندونو مشران په آئینی لار عمل کولو د سیاسي بحران پیدا کولو نه ډډه وکړي نو دې لړکی بل د سیاستدانانو په کوټ کې پروت دی. جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي د ایگزیکټ کنټرول لیست یا بهر ته په تک د بندیز قانون د هغه چا پر ضد جوړ کړی شوی چې په چا سخت تور نه وي او په هغه مقدمه روان وي او یې سرګندی کې چې د سزا نه د بچ کېدو لپاره بهر ملک ته لاړ نشي. ادارې وایي د سینټ لپاره د داخله چارو کمیټه د سینیټر رضاربانی لخوا وړاندې کړی شوی ترمیمي بل منظور کړو چې پکې یې ویلي بغیر د مضبوط بنیاد د یو تن نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې نشي اچولې کېدی او کدی یو تن نوم په شامل کړی شي نو په سلی رښتو ګینټو کې د نن به هغه لدی فیصله خبره وي. ادارې اخري کې وایي د لړکی فیصله له سیاست پرته د عین مطابق کول پکار دي او په نوی پاکستان کې باید چې د خپل خوخي ناخوخي پر ځای ټول فیصله په میرټ وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان گاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې د ممکنه خانه جنگي څخه د کډوالو ورتلو اندیښمن کړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی لیکي طالبانو خبريالانو ته په لیګلي یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې له ایران سره له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته د هغه هیواد پر راتلونکي په د امن په بحاله او سیمه ایزو اړیکو او چارو باندې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو غټې برخې له اصرار علم مومند اورو.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي له افغانستان د امریکا د زورګونو ځواکونو وستلو پلان د پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي. که څه هم پاکستان، روس او داسې نورو هیوادونو په تیر وختونو کې غوښتل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو اوس دوی اندېښمن دي چې که له افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي نو له دې سره بیا په افغانستان کې خانه جنگي رامنځته کېدای شي. همدارد خانه جنگی په نتیجه کې افغانستان نور کډوال یا دو هیوادونو ته کډه کې دي شي. د اجانس په خبره په داسې حال کې چې لوړان دی پاکستان، ایران او ځینی نور هیوادونه افغان کډوال لري، دا هیوادونه هڅه کوي چې د لا نورو کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. همدارز پاکستان چې لوړان دی یې افغانستان سره په خپل 1400 کیلومتره پوله ازغن تار لګول پیل کړي. له افغانستانه د ممکنه خانه جنگي په صورت کې د لا نورو کډوالو د ورتلو لپاره چمتووالی نیسي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د خودو په شرط ویلي چې دوی به افغان کډوال دې تپرینک دي چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه کورونه جوړ کړي. یو ایرانی چارواکی هم ویلي چې له افغانستانه د نورو کډوالو د ورتلو مخه نیولو لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. بلخو ای ایف پی خبری اجانس لیکي طالبانو خبریالانو ته په لیګل یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یې له ایران سره له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته د هیواد پر راتلونکي په افغانستان کې د امن پر بحالۍ او سیمه خبرې کړي. دا براس حال کې دا چې ایران د دې خبرې پخلی کړي چې یوازې په 14 کې طالب پلاوو دوه واره تهران ته د مذاکرات لپاره سفرونه کړي. چارواکي وایي د دې سفرونو هدف افغانستان کې ولسکلن جنگ ته د پایټکه ایښودل دي. اجانس وایي دا هر څه د طالبانو هغه مخ په زیاتېدونکي حوصله ښایي چې افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو تر راپورونو وروسته لیدل کېږي. روسي میاش امریکای چارواکو زنو رسنیو ته ویلي وو چې امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو وستلو پریکړه کړې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په سریپول ولایت کې د ګل پښپد د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوی. افغان چارواکي وای په نښته کې طالبانو ته مرګ جوړ لوخته او پکې لګ تر لګ یوه ش افغان پوځیان هم وجل شوی. دا نښتې په داسې وخت کې شوی چې تیر میاشت په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سولې په اړه خبرې وشوي. د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګه د راپور ژباړه له انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګلې کې د افغانستان په سریپل ولایت کې د ګل پښپه د طالبانو په دریو پر لپسې بریدونو کې لکتر لګا یې وشت افغان پوځیان وشل شول. که څه هم په دې سیمه کې ولسی وګړي موجود وو، خو امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد توپونه استعمال کړي دي. افغان چارواکو ویلي د نښتې زیاتره د تیلو کویانو او گاډو د نیولو په سر وي. طالبانو د حکومت کنټرول کمزوري کول او د خپل جارحیت څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ولسکلنې جګړې پای ته رسول لپاره د سولې خبرې روانې دي. ولایتی شورا مشر محمد نور رحمانی ویلی په سریپل کې په بریدونو کې د استخباراتي ادارې او چارواکي او دوه پولیس کمانډاران هم وشل شوی دي. د والی بیان سبی الله امانی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي افغان پوځیانو د طالبانو ضد د شوروي اتحاد د وختونو ډی ډیرش توپې کارولې دي. نوموړي سیاست کړه طالبان چې د برید ذمہواري منلې اغي ته هم پکې مرګ شوبلا وخت ده، خو چارواکو د طالبانو د مرګ شوبلې شمیرې نه دی یاد کړي. کارپوهانو ویلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د امنیت برقراره ساتلو هڅه کوي او په سره تلسم کال کې ورته د نور وختونو پر تلات ټولو زیاته مرګ شوبله اوخته ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان څخه د خپل نیمایي سرتیرو د وستلو اعلان به د مذاکراتو په اړه د طالبانو دریس پیاوړی کړي. په کندهار کې د ولسی جرګې یو غړي خالد پښتون ویلي په ژمي کې طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته ورسي، خو په موجوده وخت کې داسې نخښته چې طالبان به په ژمي کې هم په افغانستان کې خپل بریدونه ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج وایي د هواد زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي او د وسلوالو والو د تګ راتګ مخنیوي لپاره په پاک افغان پوله امنیتی تدابیر هم زیات کړي دي.
ټایم ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې په پاکستان کې له لسیزو راهسې د احتساب په نوم د سیاسي وفادارۍو بدلولو لړۍ روانه ده، خو په خوایي طریقه بدله وه، اوس په نوې طریقه دا دوام لري. د مقالې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې د طالبمن خان لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي، په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې درغلۍ او بډې رشوتونه یعنی کرپشن کېږي، خو د هغې د مخنیوي لپاره د حساب کتاب نظام په خپله یوه لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې یې کرپشن ختمول خو پرېږده، جمهوري نظام هم وده نشي کولی. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د 1980 لسیزې راهیسې د احتساب ناری وهل کیږي او هم له دې وجه سو واره جمهوري حکومتونه نسکور کړل شوي دي، خو وروسته امیرانو نه یوازې په درغلیو تورن سیاستوالان له ځان سره ملګري کړي، بلکې په خپله هم په درغلیو اخته شوي دي. دا مقاله وایي په موجوده وخت کې هم په پاکستان کې د احتساب په نوم یو سر روان دي چې له پخوا یې مقاصد فرق نه لري، خو په طریقه کار کې یې فرق راغلی دی. یعنی په تیرو وختونو کې به احتساب د سیاسي وفادارۍو بدلولو لپاره کېده او اوس هم دغه شان ښکاري. کوم سیاستوالان چې د اسټابلیشمنت هم خیال جوړ شي نو که هغوی هر څه کړي وي ورته معاف شي، خو که کوم ورسره اختلاف کوي نو د هغوی پر ضد د احتساب لړۍ شروع شي. خو لیکوال وایي په طریقه کار کې یې فرق دا دی چې په خوا به اول جمهوري حکومت نسکور کړل شو، بیا به مخالفه سیاستوالان ونیول شو او وروسته به یې ورله تورونه کتل چې پر ضد یې استعمال کړل شي. دا راز به بیا عدلیه نه یوازې پوځي امریت د وخت ضرورت وګرځاوه، بلکې نیول شو سیاستوالانو ته به یې هم سزا ورکړه. د طالبمن خان په وینا اوس وخت بدل شوی، نو د احتساب په نوم دغه سلسله هم په الټه طریقه چلیږي. یعنی له هر څه مخکې په رسنیو کې د سیاستوالانو بدنامول شروع شي، بیا یې د درغلیو په تورونو عدلیه حکومت ختم کړي، بیا یې سزا کړي او دا راز اسټابلیشمنت ته د خپلې خوښې سیاستوالان په واکمنۍ کې د راوستلو لار هواره شي. د لیکوال په وینا احتساب او د سارنې نظام د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی، خو په هغه کې په کار ده چې له ټولو سره بلا امتیاز حساب کتاب وشي او دا عمل یوازې د سیاسي مخالفینو ځپلو لپاره استعمال نشي.
فرایډے ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د خزو ضد د تشدد پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي، خو د حکومت لخوا ورته په سمه توګه پام نه کیږي. مقاله لیکي د انصاف ته ناقصه نظام له وجې اکثر په خزو د تشدد پیښې پولیسو سره نه رپورټ کیږي. د مقاله په خبره په اسمبلیو کې د خزو کمه نمائندګي هم په هغوی د تشدد د نه ختمېدو وجه ده. نور تفصیل له انیسی اجمل اورو.
فرایډے ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي او نوې بڼې خپلوي. ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي، تیزاب پرې شیندل کیږي او د جنسي تیریو پیښو ښکار شي. ورځپاڼه لیکي سمو د وړاندې په راولپنډۍ کې د تشدد یو نوې ډول پیښه مخې ته راغله چې پکې یو سړي د خپلې ښځې په خېټه کې تود سیخ ورکړ. د ورځپاڼې په خبره دا تشدد ځکه دوام لري چې ښځې انصاف ته لږه رسایي لري. په پاکستان کې د ناقصه انصاف نظام له وجې 90% جرمونو اف آی آر نه رچ کیږي چې لبجې ښځو ته انصاف هم نه ترلاسه کیږي. دغه سي په روایتي جرګو کې د ښځو نشټوالی هم د تشدد نه ختمېدو لامل دی. په وړکوالي عمر کې ودونه، سوره او پکبالي زلو کې غږ دود هم د ښځو د حقونو سرغړونه ده. د ورځپاڼې په خبره د بینظیر بوټو د وزیر اعظم پر مهال په 1995 کال کې پاکستان د ښځو پر ضد د هر ډول توپیر ختمولو یو معاهده لاسلیک کړی و. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره یو ملي کمیشن یا ان سی ایس ڈبلیو هم جوړ شوی و. د کمیشن څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پر ښځو د تشدد نوې بڼې په اړه غونډه وکړه چې موضوع یې په انتخاباتي او سیاسي کچه د ښځو کمه نمایندګي وه. په سیاسي کچه د ښځو کمې نمایندګۍ له وجې د پاکستان د نیمې آبادۍ یعنی د ښځو مسئلې له پامه غورځول کیږي. د ان سی ایس ڈبلیو په غونډه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې اکثره ښځې داسې ستونزې لري چې هغه د سړو لپاره دومره خاص نه وي، لکه د بلوچستان په یو کور کې د اوبو مسئله چې څومره د ښځو لپاره زیاته ده هغه هومره د سړو لپاره نه ده. در ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د پخا پرتله په موجوده وخت کې ښځو سړو ته برابره ونډه نه ورکولو یا جنسي توپیر مسأله هم زیاته شوې ده. د 1980 کال د انتخاباتو لپاره پرایو اچونکو کې د هرو سلو سړو په مقابله کې شاوخوا و یا ښځې وي. د 2013 کال په انتخاباتو کې جنسي توپیر څه باندې 10 میلیونه و، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې بیا دا توپیر 14 میلیونه ته ورسېد. ورځپاڼه په اسمبلیو کې د ښځو مختصو سیټونو په اړه لیکي چې دا څوکۍ د سیاسي ګوندونو د مشرانو اختیارات زیاتول شي خو د ښځو نه.
فرائیڈے ٹائمز لیکي د ان سی اس ڈبلیو په غونډه کې دا وړاندیز شوې ده چې خصي باید سیاسي ګوندونو لخوا د منتخب کولو پرسه د انتخاباتو لالارې نیخ پنیغه په مختصو سیټونو اټاکل شي. روسپانه لیکي د دې ترڅنګ د پریکړو په عمل کې د خصو د نمائندګۍ په برخه کې د سیاسي ګوندونو قانون کې هم اصلاحات ته اړتیا ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په یو راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ ورځ به په پاکستان کې تر 15,000 زیات ماشومان وزېږي. د سازمان په راپور کې ویل شوی چې په دې ورځ به په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4,00,000 ماشومان پیدا شي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې آبادی په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو ده. حکومت د نفوسو د شمیر کمولو لپاره یوه کاري ډله جوړه کړې. په دې اړه د عبدالحی کاکل راپور اورو.
د ماشومانو د خیر شګړې لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف دا ریپورت د 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه خپور کړی دی. ریپورت وایي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې کم 3,15,000 او 2,000 ماشومان به زیږي، د هغو نیمایي به په 8 هیوادونو کې پیدا کیږي. په ریپورت کې دغه هیوادونه د ترتیب په حساب هند، چین، نایجیریا، پاکستان، انډونیشیا، امریکا، کانګو او بنگلادیش یاد شوي دي. سازمان وایي د جنوري پر لومړۍ نیټه به په پاکستان کې 15,012 ماشومان پیدا سي. کارپوهان پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو یادوي چې پکې زیاتېدونکي آبادی یو چیلنج ګرځېدلی دی. مجیب پانیزی د بلوچستان یو لوړ پوړی چارواکی دی چې زیات کار پر پرمختیایي چارو کوي. نوموړي مشال لري ټول چې په پاکستان کې زیاتېدونکي آبادی د هیواد پر بنیادي ډانچه شور اغیز کړی دی.
موږ سره هغه سہولیات چې کوم د داخل کو ته پکړه دی ولې چې هغه ټایي ځوانان کوي، هغه نه د کورو ضرورت دی، هغه نه د بلانس متو ضرورت دی، هغه نه د کشنیانو برته د هغه د کشنیانو د سکول او د سپټال او د ضرورت دی. خو دغه انفراستراکچر له موږ سره نفس سرویسز نفس چې بده ته یو دم ورکو چې دویم تکلیف دا دی چې دا کشنیانو مستر هغه ټایي موږ په منځت کې هغه توان نفس چې هغه د دې لپاره دا ګر سہولیات بده ته په پرایویټ سېکټر کې ورکو چې نن په پبلک سېکټر کې ده. او درېمه خبره دا ده چې موږ تکلیف ته دي چې دغه موږ هغه تر تربیت هم نکوو چې دا دین تربیت یا افتاسي چې ځان نه دلیل شي وګټي یا د پاکستان د باندې ووځي ځان نه ګټو چې موږ هم ګټه راغ.
د عمران خان په مشرۍ د طریقې انصاف نوي حکومت په واکې ل راتلو سره سم زیاتېدونکو آبادی د مخنیوي لپاره یو کاري ډله جوړه کړه. د دې ترڅنګ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم دا موضوع راپورته کړی ده. د آبادی د ستونزې پاره د دسمبر په میاس کې په اسلام آباد کې وغونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم او چیف جسټس ویناګانې وکړي. موجی پانیزی وایي چې اوسنۍ حکومت د آبادی د زیاتېدو مسلې ته زیات پام ګرځولې دی.
دغه ګورنمنت چې موجوده راغلې وي دغه د پاپولیشن خبره کړی دی او د شاندار ذکر دی چې یاره دې مسله حل دی چې حل شي. خو موږ کلچرل شایان سودا شي دي ته دا خبره کوي چې اولاد کم یا اولاد په وقفه نو هغه زموږ مذهبي چې کوم ویلیوز دي په هغه کې دا نشته. دا ګورنمنت کوشش کوي چې په دې انداز خلکو ته وسنجاو کړي چې موږ د اسلام د هغو شاعرو مخالفت خو نه کوو چې کوم اسلام ورکړي دي، خو موږ راځو چې کوچنیان دوی پر وقفه دي او ډېر ښه صحتمند وي، تربیت یافته وي. په دغه انداز ګورنمنت لګیا دي چې پلاننګ کوي، څو شپې لایف څو ورځې لایف شي نو دا به مزید په ډېر ښه واضح انداز راشي او شاید
دا وخت د پاکستان آبادی 208 میلیون ده. خو پر دې موضوع جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویره شولې و چې کله د نفوس شمیر هم په دې حساب زیاتېدلی نو کېدای شي په راتلونکو ډیر شکلونو کې د پاکستان آبادی 45 کروڑ ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو له صوبایي حکومت شکایت کوي چې د هغوی میاشتنۍ وظیفې بندې کړي چې له وجې هغوی د مالی ستونزو سره مخامخ دي. د صوبایي هنرمندانو د کلتور او سیلګرۍ وزیر عاطف خان سره ملاقات کړی او خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. بلخوا د پختونخوا کلتوري دفتر مشر مشال رډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت چې پند ورکړي نو دوی به هنرمندانو ته میاشتنۍ وظیفې جاری کړي. په دې اړه نور تفصیل سراج زهیر راکړي.
د پښتو د ډرامو او فلمونو اداکارانو، فنکارانو او هنرمندانو خیال محمد، اصال خیال، جاوید بابر، امان او د زرداد بلبل په ګډون یو شمېر نور هنرمندانو او فنکارانو د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر عاطف خان سره ملاقات کې وویل چې د دوی لپاره مقرر کړی شوی وظیفه لسو میاشتو راهیسې نه ورکړی کیږي. باید چې د کلتور څنګه د دې پابند کړي چې زر تر زر ورته مقرر کړی شوی د میاشت په سر 1500 روپۍ وظیفه ورکول شروع کړي. د پښتو ډرامو، سټیج او فلمونو اداکار زرداد بل مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه د صوبې 1500 فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو او ادیبانو لپاره د کال 2013 د جولای په میاش کې د 9 میاشتو لپاره 1500 روپۍ د میاش په سر وظیفه مقرر کړې و. خو دوی ته یوازې 2 میاشتې پیسې ورکړې شوې او له هغه وروسته چې کوم فنکارانو ته پیسې نه میلاو شوې هغه هایکورټ کې مقدمه وکړه. د کوم وروسته چې د پیښور هایکورټ حکم ورکړو چې کوم فنکاران حقدار دي هغه ته د پیسې ورکول شروع کړي، خو د کلتور څنګه په دې حکم عمل نه کوي.
ڈپارٹمنٹ فنکارانو سره زیاتې کوي، کلچر ڈپارٹمنٹ جوړ د فنکار د پاره دې انکه تاته های کورټ به سناو کا بیا نه بم د تکی کوي کا داغه باوجود هم نه ور کوي.
د پښتو ژبې هنرمند وی سال خیال هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی مشال ریډیو چې د دې فنکارانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې ډایریکټر شاباس خان نو پښتن نو هغه وی چې حکومت کل دوی ته پیسې جاری کړي نو دوی به یې دې فنکارانو ته ورکړي.
بالکل جی، موږ هغه ته پر بندوبست اقدامات درلی چې موږ فاینانس ته لیکلي دي، ټیک تا موږ د دام لیکلي دي چې نه موږ سی ویلي دي هغه خبره موږ ته موږ کړی دي چې نه پر دتا ویلي موږ پکې لا ته لیکلي او موږ پکې نه ته لیکلي دي موږ دا وایي چې راځه موږ یو میټینګ وشي د اتورټی سره چې بل تاسو موږ ته وایي موږ پر شي کې مخ شي ګلر زګه چې شپږ میاشتې پاتې شو سکیم به بندي کې دا پیمنٹ کول یو موږ شو دا خو د پروینشل ګورنمنت کار دی چې موږ د ریلیزو کې پیسې به دې ته ملو شي.
په دې مقدمه فنکارانو او هنرمندانو غوښتنه وکړه چې څنګه په لاهور او کراچی کې د کلتور په سانګه کې فنکارانو او د فنکارانو بچو ته نوکری ورکړې شوې دي. همداسې د حکومت د خیبر پښتونخوا د کلتور په سانګه کې 2% د نوکریو کوټه فنکارانو او د هغوی د بچو لپاره بیل کړی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، څېړنکار او ادیب وو. هغه د واویا کالو په عمر کې پرون په پیښور کې وفات شو. اقبال نسیم خټک زیات کار په خوشحال خان خټک او ځین نورو د پښتو ژبې په شاعرانو او لیکوالانو کړي او دغه ته کتابي شکل هم ورکړي. د هغه د ژوند او کار په اړه نور تفصیل له فرخندي اسد اورو.
پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک لیکوال، شاعر او څېړنکار وو. هغه په یو شمېر شاعرانو او د پښتو ژبې پر لیکوالانو مقالې لیکلي دي او دغه بیا چاپ کړي دي. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې لومړی پی ایچ ڈی وو او د پښتو څانګې د پی ایچ ڈی په لیست کې د هغه نوم تر ټولو لومړی لیکل شوی دی. هغه په خوشحال خان خټک خپل پی ایچ ڈی کړې وه او په خپل دغه کار یې یو کتاب خوشحال او جمالیات هم لیکلی دی. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پېښور پوهنتون پښتو څانګې پروفیسر او وروستی مشر جوړ شو. د پېښور پوهنتون استاد پروفیسر عباسین یوسفزی وای د هغه په جنګلو د یو څېړنکار په توګه زیاته ده.
خوشحال بابا به دو درې کتابونه نورم لیکلي دي او ډېر بهزت پې کړی دی. د دې سره سره اقبال نسیم صاحب د یو څېړنکار په حیثیت باندې، د یو نقاد په حیثیت باندې هم پېژندل کېدو. د دې سره سره په کلاسیکي شاعرۍ باندې هم کار کړی دی. کلاسیکي شاعرۍ ته ډېر ژور نظر کړی دی. حمید بابا، کاظم خان شهدا علی خان په دغه باندې ډېر خلک کړه کړی دي. بیا دا یې پس دغه کتابه د دورداري په نامه باندې چاپ. بیا یې د رګ بو قافله هم یو کتاب لیکل دی، هغه دور شاعرات دي چې د غی د ژوند حالات، د غی په کار، د غی په شعر په معیار، د غی د شعر په بزاویرو موضوعاتو ډېر ښه لیکل کړی دي. د دې سره سره د شاعر په حیثیت باندې ډېر ښه شعرونه ویلي دي، لکه یو شعر دی به ماته را یادېږي، وایي چې خپل خپل قسمت دے گری بک دا چارا کب خدیو چا تا گلو دا شیازغی چا تا ازغی گلو دا او بل یو چې په سبب زما دا قتل وار خلق په سبب زما دا قتل وار خلق خو خبر دی خو یو بل ته غلی کوی.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په خوارې مشره پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین وای ډاکټر اقبال نسیم خټکی استاد پاتې شوی او زیاتوي هغه با زیات پام سیړنې یا ریسرچ تا کوو.
اقبال نسیم سے ډیر زیات هارد ورکینګ او ریسرچ طرف ته زیات مایل او هغه زمانه کې چې خلکو ریسرچ داسې ډیر نکو او نه پیژند او د کنټریبیوشن دا چې یو خو شاګردان پیدا کړی بیا پی ایچ ڈی ته ټیچنګ کړی دی بیا پی ایچ ڈی تھیسس دا ریویو کړی دی یا گائیڈنس کړی سپرویژن کړی دی بل پکې دا و چې دا زیات کار په خوشحال خان خټک باندې کړی دی پیپرز لیکلی دي او د ټولو نه غټ کنټریبیوشن دی چې ډیر زیات شاګردان.
پروفیسر اقبال نسیم خټک په خپل یو مقاله کې وای په 1978 کال کې د پټل کې د انګریزي ژبې د استاد په حیث کار پیل کړ. په دغه مقاله کې هغه د ټل سره د مینې په اړه خپل یو څو شعرونه داسې بیانوي.
د ټل وطن لالزار وطن زار شمزستاله ګلوخار وطن تا کې د خپل ځواني پلو نوینم پتا د هر وخت بهار وطن.
پروفیسر اقبال نسیم په 1978 کې په پېښور پوهنتون کې د استاد په حیث کار پیل کړ او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر جوړ شو. هغه په 1992 کال کې په کرک کې پیدا شوی وو او یو شمېر شاګردان چې اوس یې په پېښور پوهنتون کې استادان دي وایي پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې یو ستره سرمایه وو او د هغه کمې به تل محسوسی کی.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپک 120 کیلو هرتز. لاندې سپې 2013 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو له احمد شازمی د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان سپریم کورټ قبایلی ضلع ته د عدالتي نظام غځولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر درخواست خپل فیصله محفوظ ساتلې ده. تیر ورځ د مشال رادیو سره په خبرو کې د اطلاعات صوبای وزیر شوکت یوسفزی وویل سپریم کورټ ته خواست کړی چې قبایلی ضلع کې د عدالتي نظام جوړولو لپاره 8 میاشتې وخت ورکړي. د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل د قبل خیل قبیلې او انتظامی ترمنځ د کرم تنګي ډیم د دویمې مرحلې په اړه جرګه ناکامه شوې ده. د کابل خیلو مشرانو ویلي چې د باند یا ډیم له کابل به د سیمې 300,000 خلک به کورسي او حکومت د خلکو د توانونو پر کولو څه ډول باور نه دی ورکړي، دوی ځکه مخالفت کوي. د خبر پرتوخا د کوهارت ډیویژن مشرانو او د سپیس اسمبلی غړو د هغه کمپنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په سیمه کې د تیلو او ګیس لټون کوي. پرون د کرک ضلع په نشپا سیمه کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت ځای مشرانو وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د ګیس او تیلو په مټ کې هر ورځ 1 ارب روپۍ ګټي، خو د سیمې خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د ولسم په لور لایک د ملیشیا ځواکونو پر یو مرکز په وسوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ په ورون په یو بیان کې ویلي چې وسوال په یاد مرکز کې د ځواکونو د استوګنې ځای په نشه کړی وو چې په ځوابي عملیاتو کې 15 واړه بریدګر ووژل شول. د روسیې د ماګنیټوګورسک سیمې په اورلاس شار کې د یوې لوړپوړیز ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 19 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پیښه په دوشنبه د نوي کال 2019 په شپه د یوې 14 په نتیجه کې رامنځته شوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې د دې ودانۍ د لاندې سوو کسانو د راستلو هڅې دوام لري. په ترکمنستان کې یو نوی قانون عملي شوی چې لمخې د شراب په ګډون د ټولو الکوهلي مشروباتو خرڅول محدود کیږي. که دغه قانون پر اساس له پرون راهیسې په ریل ګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکوهل منع شوی دی. او د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي د چین او تایوان د یو کېدو ضد قوتونو خلاف به ټول مهم ګامونه پورته کوي. نن په یو بیان کې نوموړي ویلي هیڅ شک نه لري چې آخر کار به چین او تایوان یو سي او باید دواړو خواوې د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره کار وکړي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول، او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمي او تخنیکي همکاري روحي لزه درانته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته به په همدې څپوډیو رډیو نشرېږي. ښه وختونه ولرئ.